سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا یو ستاسو خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب وایي پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د لا ترینګلتیا لپاره پاکستان مسؤول بللی دی. ملا یعقوب نن پر ایکس شبکې ولیکل، یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغه ساحه کې پر یو ملکي بازار بمباري وکړه او د پلازمینې کابل قلمرو یې هم نقض کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بېساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. تېره شپه د کابل ښار په زړه کې د لږ تر لږه دوو چاودنو غږونه واورېدل شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوه چاودنه تایید کړې ده چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې ده. په عین حال کې په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي د دې هېواد جنګي الوتکو بېګا د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په نوې ډیلی کې له ښاغلي متقی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یې یو تخنیکي ټیم کابل ته ولیږه. جی شنکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې خوښ دی په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. ښاغلی متقی پرون په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې 11 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل یوې ډلې وسلوالو چې شمېر یې شاوخوا 100 تنو ته رسېده نن سهار وختي د تیرا په حیدر کنډو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله واوښته. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي وسلوال فعال دي. د مشال خبریال وایي چې له پیښې وروسته په سیمه کې ګرځبندیز لګېدلی او اوسمهال په تیرا کې د پاکستان د پوځ هلیکوپټرې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسرائیلو د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو اسرائیلي وګړو د خلاصون د هوکړې چوکاټ تصویب کړ. دا د غزې د جګړې د پای ته رسولو پر لور یو مهم ګام بلل کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم جارد کوشنر د دې هوکړې د تصویب په غونډه کې حاضر وو. دا هوکړه د ښاغلي ترامپ د سولې د شل فکرۍ پلان له نهایي کېدو وروسته په مصر کې لاسلیک شوه. ترامپ اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ به د سولې د خبرو د دوام لپاره منځني ختیځ ته ولاړ شي. د جرمني خبري اژانس لیکلي د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس ډله به ټول اسرائیلي یرغمل خوشي کوي او اسرائیلي پوځیان به د غزې هغې سیمې ته راټولیږي چې موافقه پرې شوې. د 2015 کال د نوبل د سولې جایزه د وینزویلا سیاستوالې ماریا کورینا ماچادو وګټله. په اوسلو کې د نوبل جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشرې او د ډیموکراسۍ د فعالې سیاستوالې نوم د ګټونکې په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتفریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ځکه ورکړل شوې چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کړې او له ډیکټاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره هڅې کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. پر راپورونو کې به پر افغانستان د پاکستانی پوځ د حملو په اړه غبرګونونو ته کتنه وکړو.
اول انفجار اندونه قوي و چې د شیم د اتاق خوري دیدلی خو یو دقه د دقیقې پسې بیا یو بل انفجار وشو ډېر قوي. دا خو خلک هم ډېر وارخطا و، خلک وېرېدلي و، ټول کورونه څوک نه راوتل.
د حملو په اړه په پاکستان کې غبرګونونه هم رااخلو. د کونړ زلزله ځپلي چې په خیمو کې ژوند کوي د ژمي لراتلو ویریږي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزارنه کې کورونه مړنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي، مصر ماشومان دي، زنانه دي.
نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې خلک رواني ناروغیو ته له کومې زاویې ګوري. تر سره اوسئ د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو.
دردی شیبی د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پر کابل او پکتیکا ولایت د پاکستان حمله غندلی او ویلی دی له دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکیچن کیږي مسؤل به پاکستان وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم ویلي دا ډول ناقانونه اقدامات د هرې پلمې په نوم چې وي د منلو نه دي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمیر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د حملې د پاکستاني الوتکو لخوا شوي او هدف یې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشران وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستانی ځواکونو هوایی بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایی حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکیچن کیږي پایلې به پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلی چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بې مخینې له تاوتریخوالي ډک او ناسم. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته غبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه تېره شپه د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته شوي دي. یو شمیر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمیر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزارور 13 ورځ د اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي د ټي ټي پي مشر نورولي محسود او دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کې چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. خو د تېرې شپې له بریدونو مخکې د اکتوبر په 9 د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان ملي اسمبلی کې د وینا پر مهال خبرداری ورکړی و چې که ترهګري مهار نه شي نو د جانبي تلفاتو احتمال شته. د پاکستاني رسنۍ ډاند راپور له مخې هغه په دې وینا کې په سختو ټکو زیاته کړه چې اړتیا ده هغو کسانو ته متحد ځواب ورکړل شي چې ترهګرو ته پناه ورکوي، هغه که په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې. په کابل او پکتیکا د تېرې شپې هوایي بریدونو یو شمیر غبرګونونه راپارولي او خلک یې هم بیرولي دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د اکتوبر په 10 په خپله ایکس پاڼه د دې بریدونو د غندلو سربیره لیکلي چې دا ډول ناقانونه کړنې د هر ډول پلمې لاندې د منلو وړ نه دي، د سیمې سوله او ثبات کمزوری کوي او د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قانون نه بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان بریدونه له نړیوالو قوانینو او ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده او د افغانستان پر خاوره یې د یرغل په توګه غندي. مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د تېر جمهوري نظام یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو او دغه شان د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم دا بریدونه غندلي دي. د کابل ښار د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي وایي د بریدونو غږ ډېر زورور و او خلک یې ویرولي دي. د کابل د کارتې چار سیمې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د لومړي برید غږ یې د شپې شاوخوا 10 بجې اوریدلی. د رویټرز او یو شمېر نورو لویدیځو آژانسونو د راپورونو له مخې یو برید د کابل په عبدالحق څلور لارې او بل یې په شهر نو سیمه کې شوی دی. یو شمیر د ایچ وی راپورونه ښیي چې تیره شپه د اکتوبر په 9 د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغه بازار کې هم پاکستاني الوتکو هوایي بریدونه کړي دي. د پکتیکا ولایت څخه یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو په پایله کې خلکو ته زیات مالي زیان اوښتی.
په پکتیکا کې کوم بریښنا هغه په برمل ولسوالۍ کې شوی دی چې تقریبا لاس دوکانونه چې د هغه ویجاړ کړي او د لسګونو نورو دوکانونه او کورونه هیڅ چې د هغه مدې کړي دي. نو د مرګ ژوبلانو دقیق معلومات نشته چې انساني مرګ ژوبلو لري که نه، خو مالي تلفات یې د هغه بیخي زیات دی.
د یادونه ده چې پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا او پکتیکا هوایي بریدونه ترسره کړي چې د راپورونو له مخې په کې ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي، خو دوی تل دا کړی چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په تنځایونه یې هدف ګرځولي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړي او په وار وارې ویلي چې په دغه هیواد کې ترهګرې ډلې نشته. د یادونې ده د تېرې شپې 14 داسې مهال شوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په څو ورځني سفر هند ته تللی دی، هغه هیواد چې پاکستان ورسره ښې اړیکې نه لري.
د افغانستان پر پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د بیګانیو حملو په اړه غبرګونونو ته کتنه مو اوریده. به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ګورو چې په پاکستان کې په دې برخه کې عکس العملونه څه دي، سیاسیون یا سیاستوال څه وایي او رسنۍ څه وایي. داود خټک د ازادۍ راډیو د مشال څنګې مشر ایډیټر په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په پاکستان کې سیاستوالو تر اوسه پورې ظاهرا څه نه دي ویلي او دولتي چارواکو هم دا برید نه دی تایید کړی، خو عمومي سیاسیون څه وایي، ګوندونه او چارواکو له خولې نه څه ویل شوي؟
مننه تکل صاحب. دا اوس چې ما او تاسو خبرې کوم، دا اوس نه لږه شیبه مخکې د پاکستان د پوځ ویان چې هغې ته ډایرکټر جنرل هلته ویل کیږي، او دا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه د آی ایس پی آر د هغې د مشر پېښور ته راغلی و، او دا پېښور ته ډېر کم راځي، خو په اول ځل باندې دی پېښور ته راغلی و. که څه هم د هغې راتلو موخه چې وه هغه یو جدا خبره ده، سیاسي خبره ده، خو د هغه نه په دې پریس کانفرنس کې کولو خبري کانفرنس و په هغې کې ترنه یو پوښتنه وشوه چې یاره داسې راپورونه هم دي چې پاکستان په کابل کې یا په پکتیکا کې دي حملې کړي دي. نو که څه هم دی په رسمي ډول باندې څه خبره و نه کړه چې کنې پاکستان دا حملې کړي دي، البته دومره یې وویل چې او مونږ هم داسې څه راپورونه لیدلي دي چې په کابل کې هم بریدونه شوي دي او په پکتیکا کې هم بریدونه شوي دي. بیا ورپسې د زیاته کچې د کابل په اړه باید زه تاسو ته ویم چې افغانستان زمونږ غونډي هیواد دی، مونږ سره ښې اړیکې ساتو، خو مونږ ته وایو چې یاره ستاسو په ځمکه باندې دا خلک کم خلک چې په پاکستان کې حملې کوي دادی نه. نو هغه هم په رسمي ډول باندې په دې اړه باندې سندې ویلي، د پاکستان د حکومت لخوا هم تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې کم داسې بیان نه دی راغلی،
یعنی رد کړی هم نه ده او تایید کړی هم نه ده.
تایید کړی هم نه ده، رد کړی هم نه.
خو سیاسيون ګوندونه ډېر هلته په پاکستان کې داسې مذهبي ګوند نشته چې د پاکستان پر حکومت انتقادونه کوي د افغانستان د پالیسۍ په مسله کې، هغه څنګه دی ویلي یا نور غوندو؟
هغه طرف نه هم پر رسمي ډول باندې سن دی راغلی، البته په فیسبوک یا داسې په ټوئیټر کې د بعضی خلکو چې کوم ذاتی بیانونه دي، چې په ذاتی توګه باندې هغه بیانونه ورکړي، نو څه خلک داسې دي چې څه غوندونه داسې دي چې هغه خو وایي چې یاره دا خو وسلوال طالبان دي، دا حملې خې شوې، خو بیا اکثره د پښتنو غوندونه چې کوم دي یا پښتنو مشران دي، نو هغه که په مذهبي غوندونو کې دي، هغه که په کم چې نېشنلیست ګوندونه دي، که په هغې کې دي، هغې دا ښه وته نه ګوري، ښې وته نه دي ویلي چې دا بد کار شوی او دا نه دي کول پکار.
او په رسنیو کې خو فکر کوم پراخ انعکاس یې کړی دی حملو.
په رسنیو کې بالکل راغلي دي، د پاکستان په رسنیو کې هم دا راغلي دي، خو زیاتره بحثونه چې په دې باندې راپارېدلي دي هغه په سوشل میډیا باندې دي، چې په هغې باندې ډېر زیات خلک دي، او په دې کې د دواړو غاړو نظرونه دي، څوک وایي چې ښه کار شوی، څوک خو ما چې څومره وکتل زیاتره خلک دا وایي چې باید چې داسې اونه شي، ځکه چې د یو افغانستان یو ملک دی، بل ګاونډي هم ملک دی، بل اسلامي ملک دی، نو ډیر خلک په دې باندې داسې ډیر خوشاله نه دي چې کنه داسې یو کار وشي.
دا برید خټک صاحب داسې محل کیږي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی، او اوس یې دا اوس تازه د دې چې کومې څرګندونې خبرې شوې په هغه کې د دا یادونه وکړه چې پاکستان دې زموږ حوصله نه ازمي، تر دې زیاته د افغانانو حوصله دې تر دې زیاته نه ازمي، او د پوردو ژبه باندې هلته خبرې کولې کله چې دا اوس په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبرې کولې. سوال دا دی چې دا برید ستاسو نظر څه دی او په تحلیلونو کې پر رسنیو کې چې کوم انالیسز او تحلیلونه کېږي دوی څه وایي چې د متقل سفر سره دا برید څومره تړاو لري؟
ګوره که څه هم د متکی به سفر باندې به پاکستان په هیڅ صورت کې خوشاله نه وي. دا یو معلومه خبره ده چې طالبان په تر دوو یا دوه نیمو لسیزو پورې د پاکستان متحدانو، کله چې دلته امریکایي پوځیان موجود وو، د ناټو پوځیان موجود وو، یا دلته چې کله د ولسمشر حامد کرزي حکومت وو یا د ولسمشر اشرف غنی حکومت وو، نو په دغه وخت کې دا کومه پټه خبره نه ده چې طالبان په پاکستان کې موجود ول او هغه دواړو ولسمشرانو به هم وخت په باندې پاکستان ته ویل. اوس دا خبره لږه جدا شوې ده، اوس لږه یو بل اړخ دی خبرې خستلې. اوس اول به اغي پاکستان ته وی چې ستاسو په غاړه باندې طالبان موجود دي، دی راضي دي په افغانستان کې حمله کوي. اوس پاکستان طرف ته خبرت للی ده، پاکستان اغي ته وی چې ستاسو په طرف باندې زمونږ طالبان موجود دي او اغي راضي په دې طرف باندې حمله کوي. دا بلیم
گیم چې ورته وایي، د ملامتۍ لوبه.
بالکل. نو دا خبره اوس داسې روانه شوې ده، سو پوری چې د متکی سے سفر دے هند ته، لکه څنګه چې ماوی پاکستان په باندې حتمن په دې باندې به خوشاله نه، ځکه چې هند د پاکستان هغه دی یو روایتي حریف دی، د یو بل سره دشمنی لري، یو بل ته په خستر غبانی نه ګوري. بیا طالب د پاکستان متحدانو کې راځي، نو چې د پاکستان متحدان راځي او د پاکستان د اغه کم چې پاکستان خپل دشمن غنی یا بدخواه غنی د اغي سره کینی د اغي په وطن کې، نو پاکستان خو بظاهر خوشاله نه. خصوص پوری چې د دې حمله تعلق د ستاسو چکم پښتنه وکا، نو زنه غنم چې کنه دا حمله د اغي ر دي عمل دی، بلکې د دې ر دي عمل دا د دې پر دي عمل کې شوی چې تاسو وګوره، نو دوه ورځې وړاندې د پاکستان په پاوز باندې یو ډیره سخت حمله شوی و په کورمه قبایلی ضلع کې، او د اغین وړاندې یو حمله شی و په کورمه کې د پاکستان د پوز په کلا باندې. کله چې د اورګزو قبایلی سیمینتا د پوز یو دستر وانه و ام اغه کلا ته ورتل په کورمه کې، او اغي چې کله پلټنی او کې بیا چې واپس لونو په دی باندې یو حمله وشو، او په دی حمله کې نه یوازې دا چې د پاکستان نه عام سرتیری چې دا وژل شول، بلکې په دی کې د پاکستان د پوز یو کرنل هم و، لیفټیننت کرنل، او یو پکې میجر هم و. نو دغه د دې د حملې چې اصل کې شوې در دې پر دې، او د دینه مخکې کته سو ګورې په جنوبی وزیرستان کې یو بریټ شو، اغه د سړک د غاړې بمی چاودنه و، او په اغه کې د پاکستان نه سرتيري چې اغه وژل شي، په دې کې د پاکستان یو لس وژل شو، او هم نن داس تاسو په خبرونو کې یو لس نور هم وژل شي.
او دا سوال دې مخکې تل چاندا نو پوښتنه چې د نن حمله په باب نن په خیبر کې بیا هم د پاکستانی پوځ پر کاروان باندې که په پوسته باندې حمله شوې ده او یو لس کسان وژل شوي دي، د دې حمله په باب یو څه اضافه شرح راکولی شي؟
دا خو داسې ده چې ګوره طالبان چې دي، پاکستانی طالبان، هغوی اوس په مختلفو ځایونو کې خپاره دي، خو د دې زیاتره زور چې دی هغه په جنوبی وزیرستان کې، کم چې مونږ ټي ټي پي بولو، یعنی تحریک طالبان پاکستان. بیا یو بل ډله ده چې اغا د تحریک طالبان پاکستان سره په اتحاد کې خوده دی برخه نه ده، اغه د حافظ ګلبادر ډله ده، او اغه بیا په شمالي وزیرستان کې ده، او د دې ترڅنګ بیا په خیبر کې چې خیبر بیا د ننګرهار سره پوله لري، او شمالي او جنوبي چې دینو دا بیا الته د پکتیا پکتیکا او خوست سره پوله لري، بیا انتر کورمه پورې بیا دا بارډر زی. نو په دوه ځایونو باندې نن سبا ډیر زیات زور را روان دی د پاکستانی طالبانو، یو په جنوبی او شمالي وزیرستان کې چلتا د پاکستان پوسټ همیشه ډیر زیات زیانونه اوړي، او دویم چې کم تر ټولو زیات زور اوس را روان دی هغه په تیرا کې دی، او تیرا یو داسې سیمه ده چې دا غرونه دي، ځنګلونه دي، او بل د افغانستان سره یو خو بل خو ډیر زیاتې لارې دي، نو چې وسلوال که حمله وکړي نو د غي د پاره پټېدل چې دی غ ډیر ګران کار نه دی. نو د غي د وجه نه دا اوس حمله چې په تیرا کې شي، او په تیرا کې دا اولنې حمله نه ده، بلکې د دینه مخکې یو دوه واري حمله شوې. بیا سو ورځې مخکې تاسو به کتلی چې هم د دغه حمله په جواب کې د پاکستان فوز الته د جازونو نه بمبار وکړو او د اغه بمبار په نتیجه کې تقریبا یو لس کسان چې عام ولسی وګړي اغه پاغي کې مړ شو چې پاغي کې ماشومان هم وو. نو تیرام یو ډیره زیاته نه آرام ده په یو وخت کې مومند او باجوړ وو، خو باجوړ مومند کې اوس دومره مشکل نشته، خو تیرا کې برابر مشکل
روان. او په دا نننۍ حمله کې د پوځیانو باندې برید شوی، یعنی پولیس او ملیشا نه دي بلکې پوځ دی.
پوځ دی په تیرا داسې سیمه ده چې دلته په 2014 کې چې کله په جنوبي وزیرستان کې اپریشن ضرب ازب وشو په جون 2014 کې، نو د اغه ځای نه وسلوال دی او ډېر لوی پوځي عملیاتو ډېر په لویه کچه نه، د هغې نه پس بیا دومره لوی عملیات نه دي شوي. نو بیا دی چې اغه ځایونه صفا اعلان کړ، نو بیا دی تیرا ته هم راغله او تیرا سیمه هم دی خالي کړه. خو اوس تقریبا کله نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي، نو وسلوال د پاکستان یو ځل بیا په دې تیرا کې سرګرم شوی. کنه یو وخت داسې وو 2008 اوم اتم نهم ان تر لسمه پورې چې دلته د منګل باغ ډله وه او اغه لشکر اسلام بل کېده، یو بل ډله وه اغه د توحید الاسلام وی. نو اغه د پاکستان دواړو ډلو د پاکستان پوسټ کم مشکل نه جوړو، بلکې اغه په خپلو کې جنگیدل. یو چوونو اغه یو مذهبي فریق سره تعلق ساته، یو بل د بل مذهب، نو دی په خپلو کې چا کوم مذهبي اختلافات په دې معنی به جنگ
وکړي په خپلو کې د ډلو ترمنز اختلافات،
د ډلو ترمنز جګړه و خودي د پاکستان پوسټ سره هیڅ کله مشکلات نه جوړ کړي. خو اوس د خوست تحریک طالبان پاکستان ال ترغله دي اغه د پاکستان په پوسټ باندې حمله کوي.
ډیر زیاته مننه داوود خټک، خدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه مشر ایډیټر داوود خټک، چې پر افغانستان د پاکستان د بیگانه حمله په اړه د پاکستانی رسنیو او سیاستوالو د خبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند کول سخت کار دی. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ژمی ته لږې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید دوی ته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د تیرې اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي دي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور راپور وړاندې زمونږ خبريال راکوي.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ د سرپناه جوړږي، نو جمعه روان ده، جمعه نږدې ده، موږ په خیمو ګزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکي سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کی کورونه مړ شوی دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کی، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست یو د شمې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 94% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله، د یخنۍ مشکل ده، کورونه عمران شوي دي او خیمو کې پراته یو، خیمو کې هوا نه بندیږي، او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانۍ سوچارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکي دی ازادي راډیو ته وویل.
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کیږي، د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده، هغه سیمه کې واوري ورېږي ډیر سخت دي. اوسنۍ هغه کېګډي چې دغه زلزل زپلو ته توزیع شوې دي په دغه کېګډي کې دوی جمع نه تیریږي دغه خلکو ته عاجل سرپناه جوړ شي عاجل سرپناه د لرګونه څنګه وي د تختونه دی ورته جوړ شي خو چې لنګ تر لګه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري کنه را روان شي او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي
کونړ کې مو زلزله زپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف پوښت خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله زپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450,000 زلزله زپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي خو چې هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکه اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي خو زلزله ځپلی وای کور وی چې څوک په لرګیو تود کړي
له خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونه ورستای راپور نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د اقتصادي ستونزو طبي آفتونو او د خزو پر کار او زده کړو د بندیزونو لقبله د دوی رواني وضعیت ځپل شوی دی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شریف الله چې د لسکسیزي کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغي اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې هغه چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په یو پی خکیو په خپرې شبي ازادي رادیو ته ویل بورسي او کلونو کې ژوند تر دې حد خراب شوی چې اند کورنۍ لپاره درې وخت ډوډۍ نشي برابرولای دوی زل ژوند ډیر ستړي شوی دوه لورګان یو یو زوی مینا روغان کله کله لزان سره ناست هم خپل ګوت شمار د می عادت ګرځیدل کله کله داس شم چې لمونځ وکم خود رکاتونو شمیر رانه پکې بیخي غلط شي رواني وضعیت می خنه دی یو شمیر افغان جونیور مرمنې وای د طالبانو لوري د خو ځونجونو په زده کړو کار بندیز دوی هم لګنو رواني سندو سره مخ کړي د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا ازادي راډیو ته ویل چې په زده کړو له بندیز وروسته خ رواني حالت نه لري
د خوندزی په بندیز سره رته ډېرې ذهني او رواني سندې پیدا شوې دي لکه خفقان دی ډار دی وسواس او د سينورې
بلخ په افغانستان کې پروسه یو کلونو کې طبي افاتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغي یو لوی عامل دی د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې پروسته یو زلزلہ کې خپل هر څه له لاس ورکړي اوس محل سرپناه پرته په خیمه کې ژوند کوي وای
بارونه دي توپارونه دي نو مشکلات ډیر زیات شوي دي کما شومان وګورو ک زنانه وګورو ک مثلا نور نور سنگریوي حالات ډیر زیات خراب ده نو هر سړی ته رواني ناروغي پیدا کړی ده
دا په داسې حال کې چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي دغه سازمان د 13 سپتمبر په اومه په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړي چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره خپل بحران سره مخ دی په ځانګړي ډول د دې هیواد مرمنې اونجوني نو مولي نن جمعه د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو طبي پیښو د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللی ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي په ځانګړي ډول د هغو خزونجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځ په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیواله ورځ نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده دبليو ایچ او ویلي د طبيبي خوشخړو او عامه روغتیا بیړنۍ حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یو د رواني ناروغي حالت تجربه کوي د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو بې ځای کېدو طبيبي خو او اقتصادي ننګونو لامل د رواني روغتیا سره مبارزه کوي په همدې حال کې د رواني ستونزو یو شمېر روغتیا پوهان وایي رواني ناروغي ډیر وخت چاپیریالي عوامل لري او د دې ستونزو څخه د خلاصون لپاره ورزش پراخه مطالعه له ملګرو سره ناست او یو شمېر نور کارونو ته مخه کول اړین دي هر واپو وحید نورزاد ازادي رادیو ته ویل
یک موضوع جنیتیک میتونم
دی وای جنیتیکی مسله هم د خلبه د مرغه په افغانستان کې تر ډیره عوامل چاپیریال دي لکه فقر بیکاری د طالبانو محدودیتونه از زده کړو کار او روغتي خدماتو ته د لاسرسي نشټواله د ټولغه مسایل دي چې د ټولنې ټول وګړي په ځنګړې ډول ماشومان مېرمنې او د لوی عمر کسان اغیزمنوي د طالبانو د حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغړي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان په څیر په هیوادونو کې چیرې چې لسیزو جګړو پر اخیزي پریخي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي په راپور کې راغلی و چې دا ننګونې آن د افغانستان د ماشومان ترمنځ هم موجود دي پوروستي وکي د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د 15 کلونو ترمنځ په هر څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې ویرې څخه رنځولي او په دې هیواد کې له هر وو ماشومانو څخه یو شدید خپګان تجربه کوي دا په داسې حال کې ده چې بیلابیلو نورو نړیوالو ملي بنسټونو هم پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو سره د دې هیواد د روغتیايي سیستم په اړه اندېښنه ښودلې ده
د راپورونو برخه هم دومره وه درنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام واوري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم هلا من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوجور او صحت مند او سچې د صحت چمې پتنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ راستا سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن په پیژنو او د هغه د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کو درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمن اړوند معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو خو جوړ زکون کو ته می ده هم دغه سی افغان زړوري پیاوړی او قهرمان مېرمن اړوان معلومات چمتو کړی دي هله من دیم چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه ذکرې نو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې راځو مخکې لدین چې تاسو لوست پیل کوم لته تاسو ټول خو جوړ ګللی زکون کو نه هیل لرم چې باید خپل ځنو سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو دغه درسي مواد د لار تاسو وکولې سی خپل لوست په اسانه او ډیر ښه طریقه سره زده کړئ اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستا سودنن ورځي اول سم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت وو او څنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای شوی خپل مینه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ثابت کړی ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وو او څه ډول شخصیت وو همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره ادیبه پوهانده او د مشرانو چکرې سناتوره وه ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو ادیبانو او د مشرانو د چکرې د سناتورې توره وه نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتور و بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړې دي د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف شاعر او د علم خاوند و یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل شو بلو چې همیرا ملکیار په خپل په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان په سیمه و چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې په خپل عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه یعنی پوځي شخص و چې کله د 2 کلن سوله د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو هغه وخت کې پر هغه ځای باندې عمله شوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړی او ووژل سو مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د همیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکي روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړې دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکي روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکي د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېر زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې یې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنې د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمل څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړ په مصر کې. په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمې کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د دې معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین، ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر تر څنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند تر څنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرس والا د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند وروستي کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنې کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1988 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1988 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1988 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوز کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه، د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره چې دی وکولای سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي، او د هغوی د هویت او د مشرۍ په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو، هغه میډال هم دی ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسیوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی و، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې همیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره هغه په 1988 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکو پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کوم هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګوري چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات به قبول کی قدرمن او درونو زكون کو یوز لبه هم تاسو ټول تشرفاس باندې نور زی درسی موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برتر او جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خو جو ګللی زكون کله کسرنګ چیز مرستاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند نو افغان مشهور مرمنو وو پیشنهاد د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کو لکه څنګه چې پتیر لوست کی مجو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکیار باندې معلومات ولبستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یوزل بیا هم یادونه کوم درنو زکون کو مخکې لدین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنو زکون کو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکون کو واست خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده. لولو چې مسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یو کولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه اسمتي ورداګ زېږیدنه او کورنۍ. زېږیدنه ماسومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږیدلې. بلوچي ماسومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو لهو مېرمن څخه و کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان وو. د ماسومه اسمتي ورداګ د ذکر په حق لولو چې ماسومه اسمتي ورداګ څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپل ذکر ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو. لومړنی او منځنی زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه اسمتي ورداګ خپل لومړنی زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي ورداګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي. یعنی خپله ماسترۍ په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي ورداګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسول دي. په 1908 کال کې افغانستان ته راستنیدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي ورداګ کله چې په 1908 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره هم چنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړې وو. په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا پخپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه پخپله په 1950 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمي دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یا هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د شي د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو، او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و، او همچنان د هغه ترڅنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر هم و. ترنو سکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د څېړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو څېړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې ته ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی تر ازو هله من دیم چې تردیدم پر تاسو د میرمن ماسومه اسمتی ورداک اړوند بشپړ معلومات تر لاسه کړی پوسی او سیږي چې میرمن ماسومه اسمتی ورداک څوک و سډول شخصیت و کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی و واقعا هم یو وزړوره افغان اتله میرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن ماسومه اسمتی وردک شوان سداول و د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پریشده او فرانسې ته ولاړه یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بهرانونه او کورنی شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډیر زیات ستونزمن و ټول افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن ماسومه اسمتی ورداک دې ته مجبور سوال تر سو افغانستان پریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پریشدو ته مرمن ماسومه اسمتی اړشمول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشبال یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې مرسپل او همالته خبرته وسپارل شو یعنی اترونو ځکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغان مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یو څه پوسی ویس او یو څه مزده کړی وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو ځکه کو تاسو د ټولو لمړی سوال چې دی ماسومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللی و تاسو ټول به درنه ځکه کو نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او ورسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې ماسومه اسمتی ورداک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللی و او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نو موري په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او هم چې نن دویم سوال چې تاسو د ټول درنو ځکون کو ده د میرمن ماسومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله هم چې نن دریم سوال پر لور باندې راځو هغه د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی ماسومه اسمتی ورداک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکي نور نو درنو ځکون کو دا استاد د نن ورځې درس هله من دیم چې په یو څه باندې پوسی وو سیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې تاسو درنو ځکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت
چې شستر کو سره جنگ جنگ جنگ